کله کله خو یو جنگ هم په ډیر وخت نه وړي.
اوریدونکو دولس نیمې بجې شوې، وړاندې درته اونیز بحث خپرېدو ته چمتو دی. دا بحث په ژوندۍ بڼه وړاندې کېږي. د طالبانو د مالی وزارت د بودیجې پر نوې طرحې خبرې پکې کېږي، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په روان 2022 کال کې له 1,15,000,000 کسانو سره د خوړو اضطراري مرسته کړې ده. د دغې ادارې د افغانستان څانګې پرون ناوخته د کورنیو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ټویټ کې ویلي، دوی روان کال خلکو ته د تغذیه او معیشت ملاتړ هم برابر کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په غرنیو سیمو کې هم میندو او ماشومانو ته ځان رسوي. د کابل شهزاده سرای د صرفانو ټولنې ویاند وایي، د طالبانو حکومت د مشرانو لخوا دوی ته د دوی د ستونزو د هواري تر ډاډ ورکولو وروسته نن په ټول افغانستان کې د صرفانو مارکیټونه پرانستل شول. عبدالرحمن زیرک ازادۍ رادیو ته وویل چې سبا د دوی مشرتابه د طالبانو حکومت د مالی وزارت او دغه راز د افغانستان بانک له رئیس سره هم د صرفانو د ستونزو د هواري په تړاو ناسته لري. پرون په ټول افغانستان کې د صرافانو مارکیټونه په دې خاطر تړلي وو چې دوی ویل طالبانو نوي او سخت شرطونه پرې وضع کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو کلیسا کې پرون ماسپښین د یو سړي په ډزو یو تنو وژل شو او څلور تنه نور سخت ټپیان شول. چارواکي وایي پیښه په داسې ساحه کې شوې چې اکثریت اوسیدونکي یې په خومره کسان دي. مشکوک کس آسیایی بلل شوی دی او عمر یې تر 60 لوړ دی. پولیس وایي چې دا مشکوک کس نیولی او د دوی په توقیف کې دی. او شمالي کوریا نن دوشنبه په کورونا وایرس د 8 کسانو مړینه ثبت کړې ده. په دغه هیواد کې په 392,900 کسانو کې تبه او د کورونا وایرس علایم لیدل شوي دي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کړې ځات تکونه چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 25 دقیقې اونیز بحث ته راغلاست. د طالبانو حکومت د 1400 لومړي کال بودیجه ورم ورځ، یعنی د شنبه په ورځ، د غوي یا ساور په 1400 اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت په یو بیان کې ویل چې د روان مالی کال بودیجه 211 میلیارد افغانۍ ده، چې 203 میلیارد یې عادي او 28.9 میلیارد یې پراختیایي برخه ده. په بیان کې ویل شوی دی چې دا بودیجه د وزیرانو شورا له تصویب وروسته د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده هم تایید کړی ده. طالبان نه میاشتې مخکې د زمری په 1400 د یو ناڅاپي بدلون په ترڅ کې کابل ته ننوتل او دا له واکمنۍ وروسته د دوی لومړنۍ ترتیب شوی بودیجه ده. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې سګنۍ بودیجه له کورنیو عوایدو ترلاسه شوی او له بهره هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. په بیان کې په سګنۍ بودیجه کې د 40 میلیارد افغانۍ کسر یادونه هم شوې ده. د تیر حکومت د وروستۍ بودیجې کچه د طالبانو د حکومت د بودیجې پرتله له 2 چنده هم زیاته، یعنی 403 میلیارد افغانۍ وه، چې 311 میلیارد یې عادي او 116 میلیارد یې پراختیایي برخه وه. جمهوري نظام د نړیوالې ټولنې له پراخ ملاتړ څخه برخمن و او د بودیجې لویه برخه یې د نړیوالې ټولنې له مرستو برابروله. خو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو له هر اړخیزو بندیزونو سره مخامخ دی، آیا د 1400 لومړي مالي کال بودیجه به د حکومت اجرات او مصارف تامین کړی شي؟ په نننۍ 25 دقیقې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې آیا د طالبانو د حکومت بودیجه حقیقي ده که نه. دا پیسې له کومه راځي؟ د عادي او انکشافي بودیجې ترمنځ لوی توپیر او د بودیجې کسر کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ او نورې پوښتنې. په بحث کې میلمانه دي د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکی ازرخش حافظي او د باور غورزنګ مشر نجیب الله آزاد. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. خبرونه له ازرخش صاحب نه په یوه پوښتنه پیلو. حافظي صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت دغه پیسې له کومه کړي؟
سلامونه او نیک هیلې تاسو ته ګران میلمه او همچنان د ازادي د رادیو اوریدونکو ته، محترم اوریدونکو ته. افغانستان خو لکه چې مونږ د اټکل کړی وو او ریسرچ کړی وو، 75 تر 80 میلیارد ډالر پوری چینی د عواید د دولتي شتون درلودل مخکې، اما هیڅ وخت تر 2.2 میلیارد څخه زیات پیسې نه تولیدلي. پخوا خو عواید زیات وو، اقتصادي کاذب رونق هم شتون درلودل، اما فساد هم پکې وو او دا پیسې نه تولیدلي. د ګمرکاتو پیسې حیفومل کېدل، دارنګه د مالیاتو حقیقي عواید ترلاسه کېدل نه. نو دا عواید خو ممکن دی چې ترلاسه شي، ولې هغه پخوانی رونق اوس شتون نه لري. دا چې 15 میلیارده عواید ممکن وو، اوس دا امکانات نشته، ځکه چې ډېر چینی دی مالی عوایدو د دولت لبینه تری دي. د مثال په توګه واردات کم شوي دي او نور راکړه ورکړه کم شوي دي. غیر مشهود عوامل دي اقتصادي وده، لکه نظامی مرستې چې 4.1 میلیارد ډالر په کال کې د خارجیان لخوا د ناتو او امریکې لخوا وسلوال پوځ افغانستان ته ورکول کېدلې، او غیر مستقیم زمونږ په اقتصاد باندې اغیز درلودله، او هغه شامل د بودجه نه و. دا عوامل لبینه تللي دي. هغه کورونه چې وزیر اکبر خان کې 10,000 ډالر او 15,000 ډالر په کرایه و او 40% حکومت ځینې اخیستلي، هغه اوس شتون نه لري. او بیا هم حداقل چې ونیسو هغه 2.5 میلیارد احتمال دی شته چې د ګمرکاتو او د مالیاتو څخه پیسې ټول شي. بله. او د دولتي تصدیو د عوایدو څخه.
بله.
او معدن څخه یو څه معدن څخه.
بله، د معدنو برخه به وروسته هم بحث به وکړو چې څومره فعاله ده او هیا په همغه کچه چې پخوا وه، په همغه کچه پیسې او عواید ترې راځي که نه. مګر اوس زه غواړم که لږ په روښانه راته ووایاست چې اوسنۍ بودیجه د پخواني حکومت تر بودیجې نه تر نیمایي نه هم کمه ده. یعنی تاسو فکر کوئ چې همدغه منطقي ده دغه رقم 231 میلیارد افغانۍ چې د طالبانو حکومت د روان کال د بودیجې په توګه اعلان کړي منطقي ده له عوایدو راټولېدای شي همداسې؟
نه، زه یو شی ویل غواړم. اول خو دا 231 میلیون افغانۍ چې دي، کله چې دا
میلیارد
په هارد کرنسی باندې سنجول کیږي. د مثال په توګه افغانستان افغاني پیسې په تیر 8 میاشتې کې تقریبا 15% غورځېدلې دي. یعنی معنی دا چې که 211 څخه میلیارد څخه تاسو 15% کم کړئ، واقعي قیمت د دغه بودجې تر 200 میلیارد څخه کم راځي. او بیا دا ځنګلچا یو دا دی چې دا انکشافي بودجه په کې شتون نه لري، او معنی دا دی چې اقتصادي وده به تمه کېږي نه په راتلونکي کې، ځکه چې که چیرې انکشافي بودجې شتون ونه لري، پراختیايي بودجې، نو د مثبت بدلون انتظار کول ممکن نه دي.
اوس د دوی په نوې بودیجه کې حافظ صاحب 8.9 میلیارده پراختیايي یا انکشافي برخه ده د بودیجې، دا تناسب یې فکر کوي چې ډیر زیات کم دی همداسې؟
دا تقریبا 40% د پخوانی د تیر کال د انکشافي بودجې په پرتله دا 40% دی، 80% لږ دی. او مخکنی بودجه هم کافی نه و، ځکه چې افغانستان ډیر انکشاف ته ضرورت لري، ډیر ورسته پاتې دي، او موږ هغه انفراستراکچر یا زیر ساختونه بنسټیز کارونه هیڅ نه دي کړي. تر اوسه پورې موږ تاسو یو هایوی نه لرو، په ټول افغانستان کې یو هایوی شتون نه لري. موږ معیاري هوایي ډګرونه نه لرو، موږ د خطي ریل نه لرو، نو ډیر زموږ کانالیزیشن جوړ نه دی. د مثال په توګه خپل زبالې هغه چې چې دي وروس د پاتې شیان چې دي هغه د پروسس لپاره ریفاین لپاره هیڅ امکانات نه لرو. هر ورځ دا زیاتیږي او زیاتیږي امکان لري چې افغانستان یو وخت په زبالو مرکز بدل شي. نو ډېر کانالونه جوړ شوي نه دي، ځکه چې هلته وچې دي، ویجاړ دي، هغه چنګیز دوران څخه تر دا مهاله پورې هم دغه پاتې دي. یعنی موږ بنسټیز کارونو ته ډېر ضرورت لرو، انکشافي بودجې ته ډېر ضرورت لرو، کنه بدلون نه راځي فقط په خپل ځای پاتې کېږي، بېکاري خپل ځای کې پاتې کېږي، لویږي او دربدري خپل ځای کې پاتې کېږي.
مننه مننه صاحب. آزاد صاحب تاسو را سره یاست، ستړي مشي درته وایو. فکر کوي چې طالبان د انکشافي کارونو لپاره څه امکانات نه لري، که پیسې نه ورته لري، که لازم پرسونل نه ورته لري، ولې د دوی انکشافي بودیجه ډیره کمه ده د عادي بودیجې په تناسب؟
سلامونه درنښت قدرمن تکل سي تاسو ته ملمته او همدارنګه قدرمن اوریدونکو ته. په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو شلو کلونو کې اړول چې لازم و افغانستان هغونه توانېدی چې هغه پراختیایي بودیجه ولري او پر ځای ولګول سي چې یو هیواد افغانستان په څیر ضرورت ورته لري. په اوسني وضعیت کې افغانستان تر پرون خورا ډېره اقتصادي پروژو ته، یعنی انکشافي پراختیایي بودیجې ته اړتیا لري. زه فکر کوم چې طالبان درې سره لاملونه، لومړی دا چې طالبان د دې لپاره د امکانات، یعنی اقتصادي امکانات نه لري، دویم دا چې طالبان په خپل ټول سیاسي ساختار کې د اقتصادي او د مبخې د پراختیایي بودیجې لپاره او بیا د هغه د مصرف لپاره د طرح نه تر مصرفه پورې ظرفیت نه لري. او دریم بحث دا دی چې د دې لپاره اراده هم نشته. کله چې درې سر شیان نه وي تاسو هیڅ عنوان نه شئ کولای چې د انکشافي بودیجې یا پراختیایي بودیجې لپاره حتی هغه لومړني ګامونه پورته.
اراده په څه معنا؟ په کوم دلیل نشته فکر کوي؟ سوال زما دا و چې تاسو ویل اراده هم نه لري د طالبانو حکومت. ما ویل سوال دا دی
و اراده له دې ځای معلومیږي چې طالبانو را تک سره سم موږ ولیدل چې په دننه په دولت کې ظرفیتونه هغه کسان چې مسلکي یا ټیکنیکل ټیمونه یا تخنیکي ظرفیتونه هلته وه، د هغو د ګوښ کېدو هڅه وسوله، ګوښه سوله، تخنیکي ځایونه په غیر مسلکي خلکو باندې ډک سوله. هغه که په هره برخه کې وه، په د صحت نه نیولې تر تعلیمه پورې، یعنی په د پراختیایي پروژو لپاره په ټولو ځایونو کې چې چیرته تخنیکي مسلکي کسان ته اړتیا وه هغه لرې سوله، او د هغو په ځای باندې غیر مسلکي، مطلق غیر مسلکي کسان راوسته سول. دا په خپله دې ښکارندوی کوي چې اصلا دلته اراده موجوده نه ده چې د افغانستان د پراختیا لپاره، پراختیایي پروژو لپاره یو ګام هم پورته شي. نو دغه هغه برخه ده چې تر ټولو مهمه ده،
مننه. آوازات صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو پیسې له عوایدو راځي که نورې سرچینې هم ورته لري؟
د تیر اته میاشتو اقتصادي وضعیت چې په افغانستان کې وکتل سي، د پخواني رژیم د ړنګېدو سره سم په افغانستان کې هغه څه نه څه پاتې خصوصي سکتور هم چې و هغه له افغانستان څخه ووته یا فلس. نو د عوایدو په دغه کچه باندې 210 میلیارد افغانیو کلنۍ بودیجې ته که موږ وګورو، زه فکر نه کوم چې طالبانو کې دا توانایي وي چې دی وتوانېږي د داخلي عوایدو د راټولېدو، که هغه مالیات وي او په مالیاتو کې که اره برخه وي، د معدن څخه نیولې بیا د ټلیفون تر کرېټه پورې، چې پخوا هم په دې باندې انتقادونه کېدل، د شفافیت نیولې تر نرخونو پورې هغه لس فیصده، چې دا دی وتوانېږي چې په دغه کچه باندې بودیجه د طالبانو ته برابر کړي یا اوسني حکومت ته. نو زه فکر کوم چې ممکن ځینې نورې سرچینې هم وي چې هغه به پړې سرچینې وي، ځینې هېوادونه به وي چې طالبان سره خواخوږي لري، یا به په تېره کې د راتګ سره سم یا به اوس هم په دوامداره توګه د طالبان سره اقتصادي مرستې کوي.
مننه حافظي صاحب. د بودیجې کسر، اول خو زمونږ اوریدونکو ته کشر هم کوي چې 40 میلیارد دوی وایي چې د بودیجې روانه بودیجه کې کسر دی. اول دا کسر څه دی، لطفا در ته توضیح کړئ.
او د ملي عواید یو هیواد او دغه د بودیجې پرتله چی شي، او هغه پیشبینیګانې چې کیږي او هغه شته امکانات چې دي هغې پرتله کیږي، یا به تفاضل وي یا به کسر وي. مثلا یو هیواد ډیر عواید لري خو ټول په بودجه کې نه شاملوي، یو برخه یو برخه یې زیرمه کوي په خپل ملي استراتیژیک زیرمه کې واچوي. مثلا چین، مثلا ځینې نور هیوادونه چې عواید تر مصرف څخه زیات دي هغوی کسر نه لري بلکې تفاضل لري. اما ځینې هیوادونه بودجه جوړوي اما ورته چینی او عواید شتون نه لري. دا چې کمبودی اټکل کېدای شي هغه اټکل چې واقعي عواید ورته موجود نه وي هغه ته بیا کسر وایي. اوس دوی چې دا بودجه ترتیب کړی دي ورته د 201 میلیارد افغانۍ ورته نه لري. او دوی ته پته شته چې
201 میلیارد نه څلور څلوېښت نه ورته لري. همداسې
دا څلور سرویخ پاتکل کې نه ورته لري. خپل د تجربې له مخې اوس خو دا پیسې خو هېڅ هم نه دي راغلي، ځکه چې خو کال نه دي راغلي تر اوسه پورې. کال خو نوی دوه میاشتې تیر شوي دي، لس میاشتې لا پاتې دي. دوی د تیر کال د خپل تجربې له مخې دا څلور سرویخ میلیارد ورته کسر اټکل کړي دي. دا چې په حقیقت کې دا سونه د تحقیق پیدا کوي، سونه عواید راټولېږي. دوی خو عواید ویلي دي چې د یو سلو وات یا شاوخوا میلیارد افغانۍ راټولېږي. اما دا چې دا راټولېږي که نه ټولېږي کسر سره دا هم معلوم نه دي، ځکه چې کال خو را روان دی، نوی دوه میاشتې تیر شوي دي، تحقیق نه دي موندلي. دوی خو اټکل کړي دي.
بله. او یو بل خبرم چې مخکې آزاد صاحب یاد کړه، تاسو خپل یاد کړو به خی د فساد له وجې تاسو یادونه وکړه چې د پخوانی حکومت یو لوی برخه پیسې هم لمینځتلی یا په بودیجه کې نشو شاملېدلی. دغه موضوع هم لطفا راته تشریح کړئ له اوسنی وضعیت سره د پخوانی وضعیت یو پرتله له تاسو غواړم.
پخوانی وضعیت بالکل بیل مسله ده. اوس هم که تاسو پام می اوس چې اوکراین د دنیا د توجه او پام په محراب کې قرار لري، څلوېښت میلیارد ډالر بودجه ورته د درې دېرش میلیارد ډالر حکومت ورته پیشنهاد کوي، اما پارلمان څلوېښت میلیارد څخه ودمندانه ورته سیبي. او حتی هنرمندان د اوکراین هم ونازول شول، اول ځای په اروپا موزیک کې ونیوه. افغانستان هم دغسې و. په افغانستان کې ډېر پیسې ورېدلي، دونه پیسې راته چې هېڅ حساب نه وو. اما سم مدیریت شتون نه درلودل، یو صاف شفاف حسابدهي موجود نه وو. هم خارجیان پکې وهل، هم د افغانستان د حکومت لخوا داسې یو اقتصادي منظم کړنلاره موجود نه وو چې دغه پیسې څه خلک چې په جرمني کې تحقق موموند یا په جاپان کې د دغه مرستې څخه منظم ګټه پورته شي. نو په دې خاطر باندې د پیسې هدر شوي، اکثرا د فساد مشمول شو. بیا دا فساد عادت شو، وروسته چې دا مرستې هم کمې شولې د داخلي عوایدو څخه دا پیسې وهل کېدلې. او دا پنهان نه دي، ځکه چې دا ډېر کالونه په تېره بیا د په تېر اووه کالو کې افغانستان د درې فاسدترین هیوادونو له جملې څخه یو ارزیابي کېدلې. هر وخت ته هغه متحدین د افغانستان هم په دا موضوع باندې نیوکې کولې. او حتی په د 2000 او 2001 آغاز کې یو میلیارد افغانۍ د صندوق بازسازي افغانستان څخه ورته کنګل کړل ول، چې دا په ژنیو کې منل شوي چې فساد باید نه وي. اما فساد شته، موږ دا پیسې نه درکو تر څو چې دا فساد د بین نه وي.
بله. له اوسني وضعیت سره یو پرتله حافظ صاحب،
یو سوایم عرض ما دغه چې کچیرې دا دوی صادقانه او مخلصانه کار وکړي، د عوایدو منابع شتون لري، ځکه چې هغه چې زه رئیس دی اتاق وم تقریبا 15 شپږ موږ د عمومي سروي وکړلې په ټول افغانستان کې. عواید د دولتي د افغانستان 15 تر 20 میلیارد ډالر پورې بالکل ممکن و چې راټول شي، اما نه راټولېدل. اوس خو هغه خو نه دی پاتې، حداقل نیمایي خو پاتې دي، یو په درې خو پاتې دي. چې پاتې وي بیا هم 2.5 میلیارد ډالر ټولېږي. اما په دې په دغه شرط چې کچېرې د امنیت ټینګ وي او عمومي روحیه د خلک خراب نشي او خلک ونه تښتي او غلط سیاستونه دې سبب ونه ګرځي چې دغه پاتې خلک چې دلته شتون لري، د صرافان او د سنکاران او دا سوداګران و نه تښتي. دوی وتښتېدل، خو د منابع د عایدات د دولت خو همدغه دي چې مالیات د دوکاندار څخه رانیسي، د تاجر څخه رااخلي او د صرف څخه رااخلي. اوس خو د دوی سیاستونه دغسې وي چې بانکونه اوس په بشپړه توګه کار سم کار نشي کولی، مالیتونه لري، ترانسکشنونه نشي کولی، بانکي خدمات نشي ورکولی، په افغانستان کې بلکې د افغانستان کې دوی نمایندګۍ نه لري. دا خدمات پولیس صرفیانې کوي. دا صرفیان هم اوس وایي چې $15 میلیون تضمین راکي او $10 میلیون او تر $50 میلیون افغانۍ باید دا پانګه ولري، سرمایه دا دونه پیسې دي کومه کې. دا په خپله کلکېجن دي. د افغانستان د صرفیان خو $1.1 میلیارد افغانۍ ډالر د افغانانو د چې خارج مشت افغانانو مرستې افغانستان ته رسوي، خپل کورنۍ ته دوی مرستې کوي په منظمه توګه. دا پیسې هم اوس مشکلات سره مخامخ کوي چې صرفیان کارونه کوي، ځکه چې بانکونه خو افغانستان په ادرس کې دا ترانزکشن نه کوي، چې نه کوي بیا څنګه شي؟ نو دا امکانات د دې شته چې پیسې ټول شي. ولې دا چې دولت څونه مشروعیت لري او څونه کولی شي او څونه توانایی لري او قدرت دې لري چې اعتماد د خلکو راټول کړي او خپل مالی دندې ترسره کړي، دا سوال دی.
بله مننه. آزاد صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې حکومت ظرفیتونه نه دی را جذب کړي یا پخوانی چې وو هغه ځواب کړي دي او نوي ظرفیتونه نه دی ایجاد کړي او په پوستونو باندې هم غیر مسلکي کسان ګمارل دي. دغه بودیجه د دې بودیجې ترتیب، د بودیجې د طرح جوړول او د دې محاسبه یو ډیره پیچلې اقتصادي پروسه ده. دا دوی فکر کوي په کومو وسایلو، د کومو کسانو او د کومو تخنیکی ټیمونو په وسیله کړی ده؟
ګورې کومه طرحه چې اوس دی جوړه کړله او اعلان یې هم کړله، تر اوسه پورې خو دا اصلا دقیق نه ده چې دی به وکولی شي چې دغه یاده سوې بودیجه هم دی راټولې کړي که نه. خو مشخصا دې طرحې ته ستاسو پوښتنې ته راځو. د افغانستان په دولت کې، په ځانګړې توګه په حکومت کې او بیا په اقتصادي برخه کې چې وړاندې تر دې هم په دې مسایلو باندې کار کېده، که څه هم هلته هم نیمګړتیاوې ډېرې زیاتې وې، نو خورا ډېرې کاپیانې پرتې وې. پخوانی حکومت هم ډېری وخت د کاپي پیسټ هغه اصطلاح ډېره پکې مشهوره سوې وه، دغه سره کار اخیسته. نن هم دا شی ډېر زیات امکان لري چې تر کومه بودیجه چې اعلان شوې ده، د هغه ظرفیت چې موږ په طالبانو په اوسني حکومت کې وینو چې ډېر ښکاره دی، هغه دغه څخه هیڅوک سترګې نه سي پټولی. په هغه کې دا ظرفیت زه نه وینم چې هغه سي ټیکنیکل ټیم دی وي. حتی په ټیټه کچه باندې هم د هغه ظرفیت نه دی، ځکه په ټیټه کچه باندې هم پخواني مامورین دوی رخصت کړي دي یا ډېری مامورین په خپله له هېواده وتلي دي، له دندو خپله مستعفي شوي دي. نو یو خو دا ده چې ځینې طرحې هلته پرتې وي، هغه راخیستل شوي دي او ځینې شیان ځینې ایډیټ شوي دي تر څو دوی وکول شي د 1401 کال د پاره د بودیجې اعلان د پاره یوه کاپي جوړه کړي. او بل وخت نا وخت داسې راپورونه هم خپاره شوي دي، داسې ګنګوسي هم دي، داسې ویل شوي هم دي چې د پاکستانی هیواد ځینې تخنیکی ټیمونه د طالبانو د حکومت سره په بیلابیلو برخو کې، په ځانګړې توګه په اقتصادي برخه کې مرسته کوي. حتی په افغانستان کې ځینې وخت نه هم وي، یا په سرینا هوټل کې ناست وي او یا هم په پېښور کې ناست وي، ځینې طرحې د طالبانو د حکومت دپاره جوړوي. دا امکان هم شته. نو دغه دواړه امکانات، دغه دواړه مسایل ته په کتو چې یو به پخوانۍ طرحې کاپي شوي او بله مسله دا ده چې دغسې تخنیکي ټیمونه چې بهرني تخنیکي ټیمونه دي په د افغانستان د اوسني حکومت هغه تخنیکي برخه چارې پر مخ بیایي، دغو په مرسته باندې هم دا طرحه جوړېدلی شي.
مننه آزاد صاحب. قدرمن اوریدونکو، د دې آزاد صاحب د خبرو په تړاو یادونه ضروری په کار ده چې څو میاشتې مخکې د پاکستان د هغه مهال صدر اعظم عمران خان یادونه کړې وه چې د حکومت چمتو دی او غواړي چې تخنیکی کادرونه او تخنیکی پرسنل په مختلفو برخو کې راشي او په افغانستان کې همکاري وکړي، چې البته هغه مهال د طالبانو حکومت دا خبره رد کړې وه او ویلي وو چې د طالبانو حکومت په کافي اندازه ظرفیتونه تخنیکی په هر برخه کې لري او د دوی دا وړاندیز رد کړی وو. قدرمنو اوریدونکو، په وروستیو 15 دقیقو کې یو د خبرونه غواړو دا بحثونه سره راټول کړو. زموږ دوه درانه میلمانه د سیاسي اقتصادي چارو شنونکی ازرخش حافظي او د باور غورزنګ مشر نجیب الله آزاد را سره دي. یوې وروستۍ مسلې ته ورځو چې زه غواړم د دواړو میلمنو نظر په دې اړه وپوښتم چې 211 میلیارد افغانۍ بودیجه به د روان 401 کال لپاره چې اوسې دوه میاشتې تقریبا تیرې دي او لس میاشتې پاتې دي، د دې لپاره د اجراتو لپاره او د مصارفو لپاره کافي وي دا بودیجه کنه؟ لومړی تاسو حافظي صاحب او بیا به د آزاد صاحب نظر واخلو.
اول خو زه درس کول غواړم چې افغانستان یو دولت درلودل او د ذات په دننه کې تقریبا 1.4 میلیون خلک د دولت څخه پیسې اخیستلې. که څه هم دا د یو کوچنی هیواد لپاره ډیر غټ دولت وو او ډیر پسیدلی دولت وو، خو وو او تقریبا 4,000 ملکي مامورین ول، 3,250 نظامی پرسونل وو د افغانستان په درې ادارو کې، دفاع، داخله او امنیتي ملي کې، او 3,000 متقاعدین ول، معلولین او د شهده او کورنۍ وي چې دوی هم د دولت څخه پیسې اخیستلې. او دا پیسې که چیرې هغه خلکو ته ورکړل شي، خو دا امکان دې شته چې هغه خلک بیرته استخدام شي او کار ورته وکړي، یا یو تنقیص شي او تعدادی برطرف شي او تعدادی وي د ضرورت له مخې، او هغه خیالي شیان چې ویل کېدل، مثلا خیالي ښوونځي، خیالي معلمین، خیالي پولیس او خیالي دا شیان، هغه هم ځینې شته کې دا بودجه بیا کفایت نه کوي. او پرمختیایي بودجه خو بالکل ډیر لږ دی، $300 میلیون یوازې مینټیننس یا په اصطلاح حفظ و مراقبت دی هغه ساختارونه چې موږ یې لرو، لکه تونل سالنګ، لکه مثلا کابل کندهار، کندهار هرات، کابل جلال آباد، کابل مزار، کابل شبرغان. دا لارې هم مینټیننس ته ضرورت لري چې دا بیرته باید یا شي، یا دا خو داسې نه دي چې یو ګټ جوړ شي بیا ترابه د پوري وي. نو دا پیسې ډېرې د پرمختیایي بودجې کچېری نه وي، خو بیا د پرمختګ تمه هم انسان نشي کولی. په دې خاطر باندې دا بودجه لږ دی، بیا دا تحقیق هم تر اوسه معلوم نه دي چې همدا کوچنی بودجه هم تحقیق مومي که نه مومي، عواید ورته راځي که نه راځي.
ډېره مننه آزاد صاحب، ستاسو نظر. یوازې 2 وخت لرو د خبرونې تر پایه.
ګورې که چېرې همدا بودیجه واقعي هم وي او د وتوانې چې راټولې هم کې ظاهرا راټول وي، او بله چې هره سرچینه نورې سرچینې هم ولري، د یو سرچینو په مرسته باندې دا $210 میلیارد ولري، نو دا د حکومتدارۍ دپاره که ووایو نو هم کفایت کوي هم نه کوي. هغه په دې معنا چې که په هغه ډول چې دولتداري تعریف شوې ده، نه، په هیڅ عنوان کفایت نه کوي. او هغه ډول لکن هغه ډول چې طالبان دولتداري کوي، د هغو دپاره دا پیسې حتی تر هغې اضافه هم دي، ځکه دلته ملکي خدمات اصلا وجود نه لري. د همدې کال چې 2 سوي دي، تر دې وړاندې چې ژمی و، 2 وړاندې، یعنی په افغانستان کې یوازې په پلازمینه کابل کې په ډېره محدوده ساحه کې، د اوکراین په ساحه کې، به حکومت خلکو ته 3 حداقل د پیسو په بدل کې، البته د مرکز ګرمي خدمات وړاندې کول، د بعضې مکراینو ساحې ته هغه طالبان ونه توانېدل. ملکي خدمات اصلا وجود نه لري. په تېره یوه اونۍ کې په افغانستان کې په پلازمینه کابل کې برېښنا نه وه، دا خو به پرېږدو چې سړکونه، روغتیایي، تعلیمي، خصوصي سکتورونه، دا خدمات دا وجود نه لري. د دې تشکیل د کله راسو د پخواني تشکیل په پرتله باندې خورا ډېر محدود دی. په هغه کې هم د دې خپل شکایتونه، طالبان شکایتونه هم وخت نا وخت راغلي په ټیټه کچه باندې، په داسې کې چې ورته هم پیسې یا شاو معاشات نه ورسیږي. نو د دغسې دولتدارۍ دپاره چې په نوم یو دولت وي او ځینې مشخص کسان وي، هغه خپل امکانات ترلاسه کوي، دغه دپاره بیا $211 میلیارد څه کوي چې $110 میلیارد ډېرې زیاتې پیسې دي دپاره، او په واقعي دولتدارۍ دپاره ډېرې زیاتې کم دي، وایڅ امکان نه لري.
ډېره زیاته مننه د سیاسي اقتصادي چارو شنونکی ازرخش حافظي او د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد په 15 بحث کې راسره وو. دا بحث په همدې ځای پای ته ورسید. تر بیا د خدای پامان.